دوستانو ستاسي پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مراسولې و اوس هم په کابل کې 12:30 دقیقې دي او زلبیا د مهمو خبرونو سره کې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 209 نوي ته ورسېدې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایار نن رسنیو ته ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې 215 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. طالبان وایي کابل ته واردات برېښنا دوی نه ده پرې کړې. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي په بغلان کې د برېښنا یو ستن له پخوا سمه نه ودرول شوې چې د ده په ټکو اوس د باران او باد له امله چپه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد په وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کورونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس انستیسیا واسلو ونیول کېدل غندلی دي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی پردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایرس ټکی یاد کړ. د هیواد په خوا د دغه وایرس د ټکی یادولو ډډه کوله.
مننه کوم له استاد الله لودین څخه او دوستانو استاد څخه مننه کوم چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونو بشپړ دوله کولای سي چې د ازادي رادیو پر وړاندې هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د زهر کاروان اونیس پروګرام چې عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهر کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلا څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د نشئی موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلی او قضایی مرکز تماری پیشول. ل نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتی ځواکونو د شلکسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیخو په تړاو ل نږدې 100 کیلوګرام نشئی موادو سره نیولی او د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د یادونې وړ ده چې ل نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشئی موادو شپږویش خرڅونکي او قاچاق کوونکي ل 15 کالو څخه نیولی بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په 14 نیټه پولیسو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې 109 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې 43 کیلوګرامه چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په 14 نیټه په پل خمری کې 9 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیښه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اومه ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
په ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي. هر شفاخانو کې تجدید خونې جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له ویرې لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یوه روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ماسې فامیلونه دي دوی چې زموږ فامیل همداسې معتاد او بیا دوی نه پېږي چې څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان مې د سړی په سترګه نه راته ګوري.
قوم او قبیل هیڅ چیز زوم زندگی به ما ته بخوند نه راکو. زه به مو دغه نشه به او د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه ته کال زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خوله یې په خیر خلاصه و. دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورخته وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د امر روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د امر روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو پناځایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
دا مهال د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې تر 3 لکه ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او ویالو کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناهځایونو ترڅنګ په دې پناهځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنې هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
موږ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنګلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي. هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره په ایران کې په نشو باندې اخته شوي او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغیو په تیره بیا کرونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیدای شي ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یو وخت کې لیوه ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کرونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړې څخه راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړې کړي.
فامیلونه هم وظیفه یې دا ده چې دوی کوم فامیل کې چې څوک روغ دي کسي د باندې خپل توجه زیات کړي او دغه کوم مواد استفاده کوي یو مشخص ځای باید د تشویق کړي او بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې هغه شلترونه دي، دغه هم ډېر مفید ده ورته. او که چیرې روغ دي کسان دوی تداوي مرکزونو ته د احتیاط دا معرفي کوي ولې چې په ټول مراکز تداوي کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي. هر شفاخانو کې تجدید خونې جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو تور ژیړي ایدز او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي.
مرسلین ارسلا و چې په معتادینو کې د کرونا د علاج په اړه یې راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼې ګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼې ګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې په ګڼ میشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره را اړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایروس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغو خلکو ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار ګڼ میشتي سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از حوزات
300 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسی مو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شغورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول. معتادین ځکه له دې سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزور دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایرس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنګلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بستري کړي. افغان حکومت تیره اونۍ په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بې سرپناه معتادینو تر څنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو تر څنګ به د دوی در ملنه هم وکړي.
ما تداوی میکنیم سلطر فقط در حوزه جنوب غرب
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې هغو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستري کیږي. په تازه راټول شوي معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوې. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنتین لپاره ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوي ډیری معتادین له دې ویرې خپلو کورونو ته نه ځي چې کورنۍ یې د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر چلور بجو له ازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکه لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار له خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي، په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
کابل په خار کې صحوی ټیم ده هغه راوړي نو دا ماشومان بازی گدائی کی بازی آگا کی منگا سوالو نترکو ستا چه ولی دا کار کیو آگا ویسیز منگا پلار یا مور موتاد دی نو آگا کسان چی دی ماشومان یا دو دو لسو کلو دی لسو کلو دی اتا لغا وانه دی او بازی مورگانو سرسی مستقیم دو یا غصوی دی و غیر مستقیم یا دی دود لطریقه یا مستقیم هم دا غا دو لس کلو نو ماشومانو تی مورو پلار ورکری دی کابل دی کار چی وایم سی دلتا منگا راولو لساهی نا که مستقیم آگا دیر درد باسی ما دی غطانو غنی منگا نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو انلجیزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي پنځلس ورځې بعد له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو چې هلته بیا موږ دغه څه سي موږ په اختیار کې دی لکه کودکستان کې درس ورته وایو چای ورکوو ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو
دغه ماشومان کوم طریق نه ډېر متاثر شوي دي او متضرر شوي دي مستقیم ډول دوی استفاده کړي دي که غیر مستقیم
اکثره کور کې چې مور او پلار معتاد دي دوی له مغنه خسوي دي او اکثره ګدایي پیکي دوی د لارو کوڅو کې یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسی خصوصا جونې بیا هغه کور ته نشي تللی چې له ډاره که نه چې زه ماته به څه وایي یا نو له مغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو اکثره بیا ما چې فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد ده او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کېږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کېږي؟
نه موږ خو سي مستقیمې مور او ماشوم یو ځای تداوي بیا د مور مدد زمانې ډېر داسې دوی مواد ډېر مصرف کړي دي ماشوم خو بیا کم یا په دود یا یو دود یا کم بیا نو هغو تداوي وخت کم ده لسو ورځو کې هم دوی درد شیانې کمیږي نو بیا موږ کودکستان ته سپارو او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي یا مشاور دا طریقې ورښيي ته مشاورین لرو روانشناسان لرو که مثلا دولس کلن ماشوم ته د هغه نه واړه چې بیا هی کې سي مستقیم دوی د شیدو له طریقه د مور د شیدو له طریقه دوی معتاد شوي دي بیا نو هغه هم ډېر درد باسي څو مدد کې ورسره مور سره چې مور یې کله خسې نو پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې دلته دغه مواد مخدر ډېر فرق لري چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کېږي یا د تاریاکو مریضان هغه ډېر طویل مدته دي
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي دوی ته بیبل ورکوي که نه دواړه یو شی دي
نه زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري د شپې ده سهار ده غرمه ده بیا ماشومانو ته له غټانو نه فرق ورکوو چې هغو ته لس بجو کې بیا یو بسکیټ آماده کوو څلورو بجو کې بیا دغه ماشومان دي وږي کېږي او ډېر بې وزله ماشومان دي کاشکې موږ داسې هغه درلودلی چې دوی سره م یو همکاري کړې وای یا کار ودي ټول د کار په تلاش کې دي که موږ یو وعده درلودی یو وظیفه هم درلودی یا مور او پلار هم سم یو جامې ته تختیمال موږ به مکتب ویلی وای اکثره ماشومان دا خواهشات لري له موږ مرکز نه ډاکترانو نه او ډېر خوشحاله یي بیچارهګان سه هر څوره کار وکړي دوی کوی سي دلته موږ بیا دوی په صفت رضاکار یا ماشوم یا غنه چې موږ باندې یو مصروفیت ورکو که مور یې که ماشوم یې بیا ډېر خوشحاله له موږ کار نه سي موږ دا مصروف یې موږ به بل وخت موږ ته کار زمینه مساعده سي چې موږ کار وکړو یو صفاکارین پیدا کړو موږ ته ډېر حتی ماشوم بیچاره دا تقاضا لري
ماشوم مراقبت څوک کوي چې دلته مور یې هم بستر ده او دې ته تاسو رسیدګي کوئ که خپل مور راځي بستر نه دوی سره مرسته کوي
نه اکثره مورګانې خو هیڅ په ځان نه پوهېږي په جریان د تداوي کې دا پنځلس ورځو مخکې بیا دې ته نو خپله دا دستجمعي کومک ده چې زموږ خالګکانې لرو او بیا هلته ډاکټر صاحبان یې نرسان یې موږ ټول دستجمعي کومک کوو ډېر درسوزي پرې کوو چې ماشوم ته کومک وکړو او دوی د کودکستان معلمان یې دي بیا مالته ورکوو چې د دوی مراقبت کوي چودي ورته لرو جوړیي ورته چوشک او که دوی دغه جریان کې ډېر وضعیت خرابې بیا پنځلس ورځې بعد بیا خپله جوړوي هماغه د اشپزخانه لرو هغه لرو شودي په جریان کې ورکوو چې دوی چوشک ورکي وغږي اکثره ډېر واړه ماشومان دي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو وکړو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سی. اوس به د یو معتاد لژوند خبر سو. د غزنی ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه خي وای چی د پلار یو زوی دی، که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزي وګټي، خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي. دا چې دی څنګه معتاد سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده.
چې کله زه دغې احتیاط ته تلم، زه په کلیو کور کې یوازې وم، د پلار یو زوی وم. مشکلات مې په محیط کې مې زیات، د عملیانو دا خلک زیات و، نو ځکه چې زه په دې نشه روږدی سوم، نو مشکل ټول همدا و چې بېکار وم، بې کسبه وم او بې جایه به ګرځېدم له بېکاره خلکو سره، له هغو خلکو سره چې په دې نشه روږدي خلک و، د ما تګ و راتګ له هغو خلکو سره و، نو ځکه په دغه عمل باندې زه اغوښته شوم. اول مې له چرسو شروع وکړه. اول مې چرسو نه په دې شروع وکړه چې محفلو ته به تلم، هلته به هلکان و، له ما نه مشران خلک نه، د ما عمر نه غټ خلک و، هغو سره به تلمه، هغو به چرسو ماته بیا یو دود راکه واخله، وای دا ډېر ښه په دې محفل کې، ډېر ښه سړي لګېږي، دا محفل په سړي ښه تېرېږي. نو بس چرس وله، له چرسو هماسې پسې کرا کرا پسې د محفلو کې تریاک راووتله. وروستۍ نشه زما شیشه وه، نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړه. نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله، نشه دغه حال ته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره فامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسرې دي، او په کور کې یوازې زه یو نارینه یم. نو چې ما به کله نشه وکړله، ما ته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به د فامیل خوند راکوه، نه به قوم و قبیل، هیچ چیز روم زندگی با ما تا بیخوان نرکو. زه با ما و دغا نشه با و دسی گنده جایی که با پروتو ما و پا دغا رقم ما دغا خپل دغا تکال از من دغا سی تیر که. بعد پیخ خو پیرو سر مخصوه هم احتیاط خپل طول پیخ پیخ ده. خو ترخی خاطری دادی چی پا کلی و کور که ملی زوندی تا بچتلم، چا ما تا د انسان پسترگو نکتل، دسی پکری کهو چی یعنی دی حیوانم، بخی خو ته فکر ما ته کاوه، خلکو به په مارش خند و په لارو په کوڅو کې چا به په خوله نه کول. زمونږ په کور کې یو معامله وه، زمونږ یو واده وه. نو چې کله دا واده شروع سه، دغه میلمانه راغله، له د خپل امانت وړي، زه نشې ته لاړم. نشې ته چې لاړم، ورورو په نشه مې چې کوله، همالته ویده سوی وم، څلور بجې زه له هغې نشې نه راغلم چې کور ته راغلم، په کور کې هیڅوک هم نه و. هغه معامله هم خلاصه وه، مړی ژوندی، هغه هر څه خلاص وه.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي محمد په بازار کې راتیریږي چې د یوه ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا
وواژه؟ وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابت کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه په اخته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وای دلتایم؟ دادی راغلم، چه جرا تویل؟
اکرم چیری ده؟
ده باندی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومشو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یوزوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملي وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري،
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملي دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملي هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وار خطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخامخ چوکۍ کینئ.
سمه ده، کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروینو عملي دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
نو هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کېدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کېږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پرې اخته کېږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.